دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې شپږ او په کابل کې پنځه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبري ګړۍ کې د سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه او شننې لرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په چمن کې پرلتوالو نن د نوي کال ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې او ویرې کړې دی. تحریک انصاف وایي د خپلو غړو د نوماندۍ کاغذونو ردېدو پر ضد سپریم کورټ ته ځي، او په ایران کې د څارویو د غلا په تور پنځه تنه په دار ځړول شوي دي. بشپړ خبرونه. په چمن کې ګڼو پرلتوالو د 2023 زیږیز کال لومړۍ ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې او ماتمې کړې دي. د پرلت مشر صادق څکزي مشال راډیو ته ویل ځکه په ویر دي چې حکومت د مسالې د هواري پرژمنې سربیره د خلکو غوښتنې نه مني. په چمن کې پرلت د اکتوبر له 28 راهیسې روان دی. د هغې میاشت په پیل کې حکومت ویلي ول چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به د چمن او سپین بولدک خلک یوازې په پاسپورټ او ویزې تګ راتګ کولی شي، خو د چمن سوداګر او ورځنی مزدوری کوونکی پنڈیان وایي چې دا شرط د زورګونو خلکو روزګار اغیزمنوي. دوی له حکومت غواړي چې ورته د پخوا په څیر په شناختي کارډ او تذکیرو یا یوې ځانګړې اجازتنامې د تګ راتګ اجازه ورکړي. حکومت وایي له خپل اقدام نه پشا کیږي او اغیزمنو خلکو ته د کورنۍ په سر د 20,000 روپیو میاشتنۍ مرستې هم اعلان کړي دي، او زیاتوي چې له پرلتوالو سره خبرو ته هم دوام ورکوي. د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو له حکومتي چارواکو غوښتنه دي چې له افغانستان سره د تجارت لپاره د غلام خان لاره پرانیستي وساتي او د امنیتي حالاتو او احتجاج له وجې باید بند نشي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې هر کله چې هغه لاره بند شوي، د سبزیو، میوو او نورو شیانو سوداګرو او ترانسپورټرانو ته د عربونو روپیو زیان اوښتی دی. دوی دا غوښتنه پر داسې مهال کړي چې د عثمانزیو جرګې د امنیت په ګډون د یو شمېر نورو غوښتنو نه پوره کېدو له کبله د ډسمبر له 6 څخه تر 13 پورې د شمالي وزیرستان داخلي او خارجي لارې تړلې وي، چې له کبله یې پر غلام خان بندر سوداګري هم درېدلې وه. د شمالي وزیرستان د سوداګرو ټولنې یو غړي قمر زمان مشال راډیو ته وویل چې چارواکي د هغه لاره بندېدو ته نه پرېږدي.
وخت په وخت باندې داسې ممکن درې مې چې د بندر باندې شي، په سوینا ګاډي د امپورټ د اکسپورټ ولا په دلیار باندې چې د سبزي او د میوې ولا چې هغه ځای شي، نو موږ دا ریکوست انتظامیه ته آرمی ته سیوا داسې طریقه کار جوړ کړو چې سم مسالې وي چې هغه په بارډر باندې نه پېښېږي، بارډر نه باندې شي.
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور اپریدی او هلته د پوځ یو چارواکی انجم ریاض مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هڅه کوي چې پر غلام خان بندر او په ضلع کې پر سړکونو سوداګرو او ترانسپورټرانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د عثمانزیو جرګې تر احتجاج مخکې هم د غلام خان لاره څو ځلې تړل شوې وه، چې له کبله یې نه یوازې سوداګري بلکې د خلکو تګ راتګ هم اغیزمن شوی و. پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتي بهیر د روڼوالي په اړه پر اندېښنو سربیره لامو انتخاباتو پریکون نه کوي او د خپلو غړو د نوماندۍ کاغذونو ردېدو ضد سپریم کورټ ته ځي. د ګوند مشر بیرستر ګوهر خان پرون د اردو ژبې له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د جنوري پر 3 د تحریک انصاف له بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته د ګوند نوماندانو نومونه اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې انتخاباتي کمیشن یې د شاوخوا 90% سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونه رد کړي دي. بیرستر ګوهر له ټلویزیون سره او د هغه ګوند یو سیاستوال او وکیل بابر اوان نن اعلان وکړ چې د انتخاباتي افسرانو د اقدام پر ضد سپریم کورټ ته ځي. د بابر اوان په خپلو خبرو کې ویل چې د پاکستان آئین هیڅوک په انتخاباتو کې لګډونه نه منې کوي. کمیشن وایي د هغو کسانو د نوماندۍ اسناد رد کړي دي چې پر ضد مقدمې دایر وي. د تحریک انصاف مشر عمران خان اوس مهال د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې دی، او ورباندې د وزیر اعظم پر مهال د واک د ناسمې کارونې او درغلیو تورونه دي چې هغه ردوي او مقدمه سیاسي بولي. په همدې حال کې احتمالي نوماندانو د خپلو اسنادو ردېدو پر ضد په عدالت کې د درخواستونو دایرولو ته دوام ورکړی دی، خو د قومي اسمبلی د 113 حلقې لپاره د مسلم لیگ نون د رهبر او پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف د نوماندۍ پر ضد په جرګهګۍ کې درخواست دایر شوی دی. درخواست د پاکستان عوامي محاذ اشتیاق چودري دایر کړی دی. ویلي دي چې شریف سپریم کورټ د لوړپوړي لتی او حکومتي څوکۍ لپاره نه هلکړه دی، نو ځکه انتخاباتو ته نشي کاندید دی. ټاکلې شوې ده چې په پاکستان کې د فبروري پر 3 انتخاباتو شي. پولیس وایي د باجوړ په ناوګۍ کې وسلوالو یو کس وژلی دی. د پولیسو ویان محمد اسرار مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو نن د ناوګۍ په کمان ګره سیمه کې پر یو ګاډي ډزې وکړې چې حلیم سید پکې ووژل شو. د سیمې یو خبریال بلال یاسر مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو د صوبایي اسمبلۍ لپاره د احتمالي نوماند سید رحیم شاه پر ګاډي برید وکړ چې پکې هغه ژوبل شو او حلیم سید ووژل شو. تر اوسه چا د پیښې ذمواري نه ده منلې او پولیسو یې هم په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د طالبانو د حکومت د دفاعي چارو سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له پاکستان او تاجکستان غوښتي دي چې له خپلې خاورې افغانستان ته د ورتلونکو وسلوالو مخه دی ونیسي. نوموړي پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې په وروستیو کې په حملو کې پاکستانی او تاجکستانی وګړي ککړول. مجاهد دعوه وکړه چې طالبانو د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګې پر ضد په عملیاتو کې لسګونه تاجکستانی او تر شلو زیات پاکستانی وګړي وژلي او په سلګونو نورې نیولي دي. د پاکستان او تاجکستان حکومتونو د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو په اسلام آباد کې د نگران حکومت چارواکو تر دې مخکې ویلي ول چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او د هغې ډلې وسلوال په پاکستان کې حملې کوي. د پاکستان چارواکو په ځینو حملو کې د افغان وګړو د ښکېلتیا دعوی هم کړي دي، خو د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. او په ایران کې د څارویو د غلا په تور 15 کسان اعدام شوي دي. د مشال راډیو ایرانی څانګې ویلي دي چې پر هغو کسانو تورو چې د تهران په لویدیځ کې له کلیوالو سیمو څخه څاروي غلا کړي ول او په دې توګه یې عامه نظم زیانمن کړی و. د ایران عدلیه نن د هغو کسانو د اعدام خبر ورکړ، خو پیژندګلوي یې نه ده په ډاګه کړې. د بشري حقونو فعالان وایي چې په تېره اونۍ کې په ایران کې لږ تر لږه 13 تنه په دار ځړول شوي او په 2023 زیږدیز کال کې شاوخوا 800 تنه اعدام شوي دي. مشال راډیو ته غوږیاست او په خبری ساعت کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. په دې خبری ساعت کې کرتا سره سره پاتې شوي، نو د دغو تر څنګ به نور رپورټونه هم واورئ. د چمن پر لتوالو نن د کال لومړۍ ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې ده او په ویر دي. د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو له حکومت غوښتي دي چې د غلام خان لاره دي د سوداګرۍ لپاره پرانیستې وساتي او د بندېدو مخه دې ونیسي.
خالی د تجرونه نه د غونډې وزیرستان عوامه او په اقتصاد باندې په غونډه باندې ډېره سارا چیږي.
تحریک انصاف وایي د تخپلو سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونو ردېدو پر ضد سپریم کورټ ته ځي. د خیبر انتظامی د یخنۍ زیاتېدو له وجې د ښوونځیو د ژمي رخصتیو غځولو اعلان کړی دی. په سند کې میشت افغانان وایي چې په 2023 زیږدیز کال کې له سختو ځورونو سره مخامخ شول.
د قانون په نام نهاد نامه باندې افغانان ډېر وځورول
او امید لرو چې د 2023 کال یو خیر کال وي.
خبر پختونخوا ډیری اوسیدونکو په 2023 زیږدیز کال کې د اقتصادي مسئلو هواری ته هیله مند دي.
د هر سړی دا هیله ده او ناس یې په انتظار چې د انتخاباتو شو د ملک د خیر خدای پاک استحکام راولي او نرخونه هم کم شي او خوشحالي راشي.
د تر څنګ نور رپورټونه هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې سوداګرو د چمن پر لتوالو سره د یووالي خولو لپاره کار بندیز کړی دی. اخوا د چمن پر لتوال وایي د نوي کال پر لومړۍ ورځ ماتم کوي. له څه باندې دوو میاشتو راهیسې د روان پر لت ګډونوالو یو ځل بیا ګواښ کړی دی چې د غوښتنو نه منل کېدو په صورت کې خپل احتجاج د صوبې تر سرخار کوټه پورې غځوي. دوی غوښتنه کوي چې د چمن پر لار دی له افغانستان سره تګ راتګ په شناختي کارډ او تذکیرې وشي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني او د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې هلته د سفر لپاره د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړي دي. چارواکي وایي له پر لتوالو سره نورو مذاکراتو ته تیار دي. د صمد شبنم رپورټ د مظاهره چانو په غږ پیل کی.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر له 8مې په چمن کې روان پر لتوالو د نوي میلادي کال 2023 پیل په ویر او ماتم وکړ. دوی په چمن کې د شپې تر ناوخته په زرګونو خلک راټول شوي وو چې سپین بیرغونه په لاسونو کې وو.
موږ د چمن په ډول لینبرګ ډېر صاحب پاسپورټ نه منو.
د دې ماتم په اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشالېډو ته وویل،
په ټول دنیا کې اسوی سال پداسي سرکار باندې المنځل کې شاره خوشحالي جوړیږي د نوې سپاون ډیر هم بودی او تور ورځ مش بدیل منځو چې د کال درې میاشتې یعنی وايي سمول ترلط مسلسل په احتجاج ګرمي او یخ دوارې تیر کې زموږ ځخ شوک نه اوري هر چا چې قدم یشي دي چې راغلی دي واده کړی ده هغه تښتېدلی دي بیا موږ له نه دي راغلی موږ هم هېڅ پرېښي خو کومک زورور دی نه ګران حکومت دا فیصله کړې ده پر موږ ظلم سوی دی جبر سوی دی
د چمن پر لطوال حکومت د چمن او سپین بول ډاکټر من سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي په دې اړه د چمن د پرلط 15 کسیز کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان مشالې ډوته وویل
د زلاو کلا خان چې اوس په دوه سوت چې تقسیم شو یو زلاو کلا خان ده او دا ترنګ ولسوالي چمن ده په خوا یو زلاو ده دې سیمې خلک پر هاتی شناختې کارت چې کوم زموږ دی موږ پر دې کوچ پر هغه کې په پته د دې د وځلو لیکلی ول د چمن او د کلا خان او هغه طرف ته بیا د کندهار سکشتم د کی چې دی په سره ته پاکستان تخت پول بولدک شاو خو ریټ دای سي مخالګه چې و چې دا و په تسپیرو کې ا مګر په کې لیکلي کلی دام پاکستان ته تګ راته کول چې بیا په دې کې پاکستان وویل چې دا افغانستان چې څنګه تسکیره کاږي دا نو پر دا سره سره دا کله دا چې ازموش نو کل ثابت کېسته نو دا د ولسوالۍ یا د ډیسټریټ کې مختلف دي نو بیا د تصدیق لپاره د پاکستان پر غوښتنه افغانستان له طرفه چې کوم خلک راکړو نو دې بیا ری ویریفیکیشن لپاره یو سټیم پروایي چې هغه ته ټاپه تذکره ویله
د پرلطوالو لخوا د حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټې هم جوړ شوې و چې دغه کمیټې په کوټه، پېښور او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د پرلطوالو ستونزې شریکې کړې وې. په دې اړه ولسیار خان مشالې ډوته زیاته کړه
نومبر باندې په سینټ اف پاکستان کې د داخله قائمه کمیټې محسن عزیز جی مشیر صاحب کو یو مختلف سینیٹران او پاکیس کے شیان ہوتا سی انگام پکشی او مستن جی رکنی کمیٹی آگا تا پیش دیان کمیٹی چیرمین وزیر داخلہ کسپایا بکتی جاگا وقت آگا تا تنظیم انتو پر نوکس راو گوشتی او آگا را لگ مجھ آگا او مخت دا خبال مختلی ایک شیر دوری محوز مر سرد آج من آگا چی چونکہ وزیرازم نفس دارنی چیت نفس دا پاملشی مست شپږ ورځې راکړي سپي مطالبې سره راکړي او په هند په دغه ورځ نوویشتم نومبر باندې زموږ د پرلط مرغور د ګورنر بلوچستان ولي کاکړ راغلی چې بیا د دوی سره لیدلي وو هغه هم 15 ورځې کېم واخت یوه میاشته کمپلیټه موږ دوی ته انتظار وکړي په یوه میاشته کې نه موږ سره ګورنر بلوچستان نه وزیر داخله نه د سینټ
د دسمبر پر یو درشمه د چمن سوداګرو او دکاندارانو د چمن د پرلط په ملاتړ کاربندیز کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارینانو ته د اکتوبر تر یو درشمې له یوه ده د وتلو امر کړی وو او د لومړي نومبر څخه یې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وای چې دغه ګامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خستې. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه.
هم دې سره تړلې موضوع لرو او هغه دا چې د شمالي وزیرستان او بنو سوداګر شکایت کوي چې وخت په وخت غلام خان بندر لارې تړل کېدو لوجې له افغانستان سره تجارت دریږي او ربونه روپۍ تاوان کیږي. دوی له حکومت او پوځ غوښتنه کوي چې هغه لارې د سوداګرۍ لپاره دایمي خلاص وساتي. په وروستیو کې د اوتوانزې او جرګې د احتجاج لوجې هم تجارت بند شوی و. د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي چې د غلام خان لارې د خلاصې ساتلو او د سیمه ییز سوداګرۍ د ودې هڅه کوي. عمر وزیر رپورت لري.
د شمالي وزیرستان او بنو تاجران وای چې د غلام خان بندر او سړک بندې دوله کابل وخت په وخت د لوی تاوان سره مخ کیږي. غوښتنه کړي چې افغانستان سره غلام خان د لارې تجارت کې خنډونه ختم شي. یاد سړک اوتمانځای جرګې د خپلو مطالبو منلو په موخه 2023 کال دسمبر 6 نیټې نه تر 13 نیټې پورې تړلې وو او د تیر کال نومبر میاشتې او ویشتمې نیټې نه یې هم د درې ورځو پورې بند ساتلی و. خو د حکومت او فوج سره مذاکراتو پس جرګې یاد سړک بیرته د دسمبر دیرشمې نه خلاص کړی. تاجران وایي چې احتجاجونو پر مهال ترانزیت او غلام خان تجارت سړکونه بندول کاروباریان د لوی زیان سره مخ کوي، د سیمې اقتصاد ته هم تاوان رسي، ځکه چې دوی د اول نه هم ځپلی شوي دي چې د 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو نه تر 2013 کال پورې دغه تجارت بند ساتلی شوی و. د شمالي وزیرستان د سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه مشر حاجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان ترانزیت باید نور متاثر نشي، د غلطه اسانتیاوې جوړې شي نه کې چې خنډونه وي.
خون بارډر یو لوی تجارتی لیار دو خو د بعد مرغه ضرب اعظم په غاشه دوه درې کوله بند شوه، اوس په مختلف غاشه بندیږي. خالد تجرون نه د غونډې وزیرستان عوامې او په اقتصاد باندې په غونډې باندې ډېره سارا چیږي، ویلې چې کاروبار غون متاثره شي، مهرباني دا وشي چې د لیار کولا وسوتله شي و وزیرستان په بوت شي.
د شمالي وزیرستان او بنو تاجرانو اتحادیه یو بل غړی قمر زمان وایي چې غلام خان لارې نه یوازې افغانستان بلکې وسطی اشیا هیوادونو سره تجارت کیږي، خو اکثره وخت پکې خنډونه راځي چې د سیمې اقتصاد ته تاوان رسوي. حکومت د تجارت په مخه کې خنډونه ختم کړي.
2014 نومته 2018 پر بارډر بند وو، په عربینا نقصان د تجارتونه وشو، په ورسته وخت په وخت باندې داسې مونږ درې میچې د بارډر باندې شي، په سوینا ګاډي د امپورټ د ایکسپورټ ولا په دلیار باندې چې د سبزی او د میوه ولا چې هغه ځای شي. نو موږ دا ریکوست انتظامیه ته آرمی ته سیوا داسې طریقه کار جوړ کړو چې سم مسالې وي چې هغه په بارډر باندې نه پېښي شي، بارډر نه باندې شي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د غلام خان ترانزیت او یاد لارې افغانستان سره تجارت مخ په وړاندې تللی، د غلطه ډېرې اسانتیاوې جوړې شوې او هڅه کوي چې یاد تجارت نور هم پراخ شي. دوی وویل چې وخت په وخت خنډونه ضرور راځي چې حکومت یې هڅه کوي چې داسې خنډونه ختم کړي او د غلطه تجارتی سرگرمی زیاتې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه. لنډې سپې مودي 15,015 شپېته، 2,110، 12,930 او 13,500 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
پاکستان تحریک انصاف ویلي دي چې د خپلو غړو د نوماندۍ کاغذونو ردېدو پر ضد سپریم کورټ ته ځي. د ګوند یو سیاستوال او وکیل بابر روان نن وویل چې د پاکستان آئین هیڅوک په انتخاباتو کې لګډونه نه منی کوي. تر دې یوه ورځ مخکې د ګوند مشر هم ویلي ول چې د انتخاباتي افسرانو د اقدام پر ضد سپریم کورټ ته ځي. تحریک انصاف وایي انتخاباتي کمیشن یې د شاوخوا 90% احتمالي نوماندانو کاغذونه رد کړي دي. کمیشن وایي د هغو سیاستوالانو نوماندي یې رد کړې ده چې پر ضد یې مقدمې وي. راشد خټک تفصیل لري.
په پاکستان کې پرتلون کې انتخاباتو کې د برخه خستو لپاره تحریک انصاف تر بر هر ګوند زیات کاغذونه جمع کړي وو، خو ردی ګوند د ډیرو امیدوارانو کاغذونه ریټرنینګ افسرانو رد کړل. تحریک انصاف د خپلو کاندیدانو د کاغذونو د رد کېدو خلاف په الیکشن ټریبیونل کې اپیلونه کوي. د کاغذونو د رد کېدو خلاف د سند په عمرکوټ سیمه کې د ګوند مرستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي او د دزبی زین قریشي، په کراچۍ کې شمیم نقوي، په اسلام آباد کې شعیب شاهین او په خیبر پختونخوا کې د علی محمد خان په شمول د تحریک انصاف اتو امیدوارانو اپیلونه کړي دي. تر دې ورځ وړاندې د ګوند نوی چیرمن بریسټر ګوهر خان د جیو ټیو سره د خبرو په وخت ویلو چې د دوی ګوند به په هر حال کې په انتخاباتو کې برخه اخلي او بایکاټ پا نه کوي.
550 کے قریب جو اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی تھی،
350 زیات امیدوارانو کاغذونه رد شوی دي. دوی کې 380 کسان د تحریک انصاف دي، 28 د مسلم لیگ او 30 د پیپل پارټی دي. دا یو اړخیزه فیصله ده. دا انتخابی عمل دی او په دې کې د امیدوارانو سره د اختیار شته چې د خلاف اپیل وکړي. الیکشن ټریبیونل به دا فیصله کوي. ټریبیونل هم د های کورټ ججان وي. مونږ پوخ باور لرو چې عدلیه په دې کې مداخلت وکړي او دا فیصله به معطل
کړي.
بلخوا قانون پو او د خیبر پختونخوا بار کونسل د ایگزیکیوټیو کمیټي چیرمن سید مبشر شاه وی تحریک انصاف سره بل لار نشته، خو په عدالت کې به د ریټرننګ افسرانو د فیصلو خلاف اپیلونه کوي. د پدې اړه مشال رډیو ته ویل
کم ریجیکټ شوی دي نامینیشن پیپرز د کې هر یو آرډر کې به سپریټ دا غي ریزنز لیکل شوی چې د سر وجنه ریجیکټ شوی دي. بیا دا آرډر چې کم دینو دا اپیل بل دا غي لپاره الیکشن ټریبونل جوړ شوی دي او متعلقه های کورټس کې نو هغه کې به دا چیلنج کیږي. نو که فرض کړه دا آرډر چې کم دي دا الیګلی نو هغه به سیټ اسایډ شي. که فرض کړه دا آرډر لیګلی او اکارډینګ ټو لای نو بیا به سسټین شي. بیا د های کورټ نه چې فیصله شي دا غي نه فردر بیا دي سردار رایشته چې بر د لارډ شي بیا سپریم کورټ ته.
اطلاعات او نگران وزیر مرتضی سولنگی دعوی کوي چې د تحریک انصاف د امیدوارانو د کاغذونو پر رد کېدو کې د نگران حکومت لاس نشته او صرف الیکشن کمیشن دا فیصله کولی شي. په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه نگار کاشف الدین سید هم وایي چې حکومت په دې کې کار نه لري، ځکه چې د تحریک انصاف مسله د اسټیبلشمنت سره ده.
د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو یا د هغې د ذمهوارو خلکو کاغذونه مسترد کیږي او غیر معمولي صورت حال کاری. خو زه دا نه ګڼم چې یاره په دې سیزونو باندې به په الیکشن شیډول کې بس فرق راشي او پاغې کې بس تعطل راشي او د ټول عمل کې د حکومت خو به پکې څه کار نه. د تحریک انصاف چې دا وخت کومه جګړه ده، نه دا د حکومت سره نه ده، بلکې دا د اسټابلیشمنت سره ده.
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې په دومره لوی شمېر کې تحریک انصاف د امیدوارانو کاغذونه رد کېدل په ټول انتخابي عمل سوار لپورته کوي او حتی په خپل وخت د ټاکنو در ترسره کېدو په اړه هم شکونه پیدا کوي.
د دې سره به الیکشن په شیډول باندې به ضرور اثر غورځيږي، ځکه چې دا یو لانګ پروسیس دی. لکه زما اوس هم دا خیال دی چې الیکشن چې کومه 8 فروری باندې ډېر مشکل دی، څنګه چې لکه الیکشن کمیشن هغه کنډکټ دی یا نگران حکومت هغه کنډکټ دی یا اسټیبلشمنټ هغه څنګه کنډکټ دی، نو هغه مطلب یو پارټی چې کوم دی کنه هغه سلیکټ کول دی. پر دا الیکشن نه دی بلکې دا سلیکشن دی. دا ډرامه خو کم سے کم نه ده پکار او صرف دا د ملک اور قوم هغه پیسې ضایع کول دي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان په ملک کې انتخاباتو کولو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکلې ده. د الیکشن کمیشن د جاری کړو معلوماتو تر مخه د کمی اسمبلی لپاره تر 2000 زیاتو امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي او تر 1000 زیاتو کسانو کاغذونه رد شوي دي. د څلورو وړو صوبایي اسمبلیانو لپاره تر 1300 زیاتو امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي او په دوی کې د 22 کاندیدانو کاغذونه رد شوي دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د تحریک انصاف په موضوع کې پاتې کیږو. پېښور های کورټ پولیسو ته د هغه ګوند د درو مشرانو پر ضد د غداري مقدمو ختمولو امر کړی دی. عدالت نن په تفصیلي فیصله کې ویلي دي چې یو کس که په یو جرم دوه ځلې نشي سزا کېدی، ځکه چې د تحریک انصاف هغه سیاستوالان وار له مخه د غداري په تور تورن ول. تحریک انصاف پر خپلو غړو دایري مقدمې سیاسي بولي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
د پېښور های کورټ مشر قاضي جسټس محمد ابراهیم خان او جسټس اشتیاق ابراهیم په ګډون یو بنچ حکم کړی چې عدالتونه د هیواد د وګړو د اساسي حقوقو خوندي کولو ځایونه دي او په یو ډول جرم کې څوک دوه واره نشي نامزد کېدی. عدالت دا حکم په داسې حال کې کړی چې عدالت د سوات ضلع د بابوزه سیمې ناظم شاهد علي خان، پخوانی ایم این اے سلیم الرحمن او پخوانی ایم پی اے فضل حکیم لخوا په ګډه شمالي وزیرستان په میرانشاه پولیس سټېشن کې د ایف آی آر په ضد درج کړی شوی درخواست ومنلو. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې عدالت ته په پټه یو اپیل لپاره راغلی، مشال لیډو ته وویل چې خپل بنیادي حقونو نه هم محروم پاتې کړی دي. نه سیاسي غونډې کولی شي، نه عدالت کې د خپل مقدمو خلاف اپیل راتللی شي.
پای کورټ کې د دې نارت وزیرستان د ایف آی آر خلاف منګه کیس وکړو او جج سیب ته ووې دا چې دا ګوره جی دا خو په نو مې شوې دي، حالکه موږ نه دي کړی، خو د هغه باوجود دوی لګیا دي په دغه بنیاد جوړ کړی دی او په موږ باندې په مختلف فوجونو کې فایر کیږي. نه دا بالکل غلطه ده، ایلیګل ده. په یو فایر کې چې گرفتاری او ضمانت وشي نه نور نشي کېده په هغه بنیاد باندې. نه آئین شته، نه قانون شته، هیڅ شوم نشته. 2000 کسانو کاغذونه ریجکټ شي دي پار او سره بنیاد یې سوم نه ده. نه مونږ نه پوهیږو چې دا لیول پلینګ فیلډ چاته میسر ده او څوک راولي او دا الیکشن څنګه ده. زنګ په سواد کې دفعه 144 ته الیکشن ته ګوره، دفعه 144 لګولې ده.
دا د ونرا چې شمالي وزیرستان یو سیدون کې ملک عبدالله زیب د نومبر په لومړی نیټه په دوی درې وڼو ایف آی آر درج کړو چې پکې ویل شوي چې هغه په سوشل میډیا یو ویډیو ولیده چې پکې ښودل کیږي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو وروسته دغه درېو کسانو په یو ولسي غونډه کې د حکومت او د پاکستان پوځ پر ضد ناوړه او سپکه ژبه کاروله او بیا دغه ایف آی آر په بنیاد د دوی پر ضد د غدارې مقدمه درج شوې وي. د پېښور هایکورټ وکیل شبیر حسین گیگیانی په دې باب لوي چې په پاکستان کې په سیاسي مخالفینو باندې دا ډول غدارې او سخت مقدمې څه نوې خبره نه ده، خو باید آئین، قانون او بنیادی حقونه هم پام کې وساتل شي.
نو مې نه پس دا آئین او د قانون کم مزاق وړو شوی دی، مزاق جوړ شوی دی. دا زمونږ په تاریخ کې و د مارشل لا په دوار کې مثال نه ملوي. سلورم ورځ د پېښور هایکورټ نه سلورو طرفو ته بکتر بد ګاډي صرف دې لپاره ولاړو چې د پی ټی آئی چرته سابقه کسان یا ایم پی اے ګان یا ایم این اے ګان قانوني ریلیف لپاره عدالت ته رانشي. د سپریم کورټ 2020 کې د ارجربین ججمنت راغلی او پای کې دا ویلي دي چې ایون داسې قسم کیسونه چې غیر ملکی عناصر سره د غی کنیکشن یا غی ته د پیدا ورکولو لپاره یا د غی نه مانیټری بینیفیټ اغشتو سو پور چدانی نو دا د غدارې دا وغیره مقدمه ایون دا د دشګردې عدالت په حدودو کې ناراضي
شنن کې خبریا لحاظ لوی همدا ګون سم د وړاندې ټول تقابل قبول وو. اوس په بلابل لارو دوی ته خندان جوړول کیږي او دوی د سیاست نه او د ټاکرو نه بهر ساتلو لپاره داسې کارونه روان دي. خوای داسې ګامونه سره برتلون کې اتمه فروری ټاکنې ډېر متنازع وګرځي.
دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف زمنګ د استابلیشمنت د سترګونو غورځېدل لري، هلکه د هغه جماعتو چې د نو مینه یا د یو کال وړاندې دا د هغوی د سترګو تور دوی اوس هغه جماعت په پاکستان کې ورست ورځ د غیر پر مشکلات پیدا کوي او هغه د راتلونکي الیکشن نه د منې کولو کوشش کوي. یو خو د هغوی کاغذونه مسترد کوي، څه د هغوی تجویز کنندگان او تایید کنندگان لری کوي. کله انتخابات کې نور هم د جینو ده د پاکستان د تاریخ متنازع ترين انتخاباتي کوم چې بنه عالمی قوتونه مني او نه بد د ملک ولست قابل قبول.
پانه هم مې کال 2013 کې د قانون نافذ کونکو ادارو لخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو قضیه کې د نیول ورسته د دې ګوند کسانو ټول ملک کې قهرجن مظاهره پیل کړې چې په سرکاري او پوځي تنصیباتو ودانو او ګړډتا د اورونو لګولو پیخي هم را مخته شوې او مرګ جوړ پکې هم شوی و. ورسته له هغه د دوی د ګونو کارکونانو د نیولو لړۍ دوامدار ده او په ځینو پکې د غداري او د ریاست پر ضد تقریرونه کول او حل زلو مقدمه هم درج شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر انتظامی د هغې ضلع په ځینو برخو کې د ژمي رخصتۍ یا چوټیانو د غځولو پریکړه کړې ده. انتظامیه وایي چې دا کار سخت یخنۍ ته په کتو کوي. زده کوونکو کې د رخصتیو زیاتېدو ته خوشاله دي، خو د تعلیمي چارو پوهان وایي چې که حکومت رښتیا سنجیده وي نو د پوځي عملیاتو پر مهال دې د ښوونځي وړنګې شوې او زیانمنې شوې ودانۍ ورغوي چې زده کوونکي په سم چاپیریال کې زده کړې وکړي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر پختونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې په سمر زون یا ګرمو علاقو کې د ټولو سرکاري او شخصي سکولونو د یخنۍ رخصتۍ د جنوري 8 نیټې پورې غځول شوی. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې په دې سیمو کې یخنۍ زیاته شوی نو ځکه ورته رخصتۍ زیاتې کړې. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر شاهد خان مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر پختونخوا په یخو علاقو کې د یخنۍ رخصتۍ زیاتې وي او په ګرمو سیمو کې بیا د ګرمیو رخصتۍ زیاتې وي.
په باډا تحصیل کې چې کوم اپر باډا ده د مستک نه آخوا چې کومه علاقه ده هغه د شامله په هغه کې وینټر زون کې مطلب د یخنۍ چوټیانی وي پکې تر مارچ پورې فروری اینډ پورې وي او د مارچ نه سکول نه کولاویږي او پلنډي کو تر کې بیا دا بي زیډ کې ایریا چې کومه ده او د خیبر چې کومه ایریا ده دا بیا په هغه کې راځي. خیبر لنډي کو تر چې کومه ایریا ده دا بیا په یخنۍ موسم کې راځي د یخنۍ چوټیانی وي او د ګرمۍ چې کوم دي شلمان علاقه او د جمرود علاقه او چې کومه لاندې میدانی علاقه باړه ده په دې کې د ګرمۍ چوټیانی وي.
د باډی یو ویلج کونسلر جاوید خان پر دې وایي چې حکومت لخوا رخصتۍ او زیاتولو اعلان ستاینه کوي خو هلته چې کوم سرکاري سکولونه تر اوسه ویجاړ پراته دي په هغې کې خیمې لګول شوي او په هر موسم کې پکې ماشومان ستونزو سره مخ وي او پکار ده په دې سکولونو کې دننه د ګرمۍ او یخنۍ نه بچېدو لپاره سهولتونه ورکړل شي.
اوسه پورې ګورنمنټ هغه سکولونه په 2023 پورې جوړ
نه کړل لاس و تورې یخنی ویني خو نور یخنی نه ویني چې په سکول کې نه بلډینګ شته دی نه د ماشومانو دپاره چت شته دی نه د ماشومانو دپاره د نوستي څه فرنیچر نه نور سهولت شته دی چې باران وشي د مونږ ځینې سکولونه داسې دي چې هغه بالکل چوټي وي په اورز ماشومانو ته ډېر تکلیف وي ته بیخي سخته ګرمي شوه په یوه ونه لاندې هغه ماشومان ناست وي ټینټونو لاندې
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه هلته په ټوله ضلعه کې په تېره بدامنۍ کې خواوشا یو نیم سل سکولونو ته زیان اوښتی و او
د فرهاد شینواری رپورټ مو اورېده په پېښور کې دا د شپږ نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز په چمن کې ګڼو پرلتوالو د 2024 زیږیز کال لومړۍ ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې او ماتمې کړې دي. د پرلت مشر صادق اڅکزي مشال راډیو ته ویل ځکه په ویر دي چې حکومت د مسالې د هواري پر ژمنې سربیره د خلکو غوښتنې نه مني. دوی له حکومت غواړي چې ورته د پخوا په څیر په شناختي کارډ او تذکرو یا یوې ځانګړې اجازتنامې د تګ راتګ اجازه ورکړي. حکومت وایي له خپل اقدام نه پشا کیږي، اغیزمنو خلکو ته مالی مرسته ورکوي او زیاتوي چې له پرلتوالو سره خبرو ته هم دوام ورکوي. د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو له حکومتي چارواکو غوښتي دي چې د افغانستان سره دي د تجارت لپاره د غلام خان لاره پرانیستي وساتي او د امنیتي حالات او احتجاج له وجې باید بند نه شي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې هر کله هغه لاره بنده شوي د سبزیو میوو او نورو شیانو سوداګرو او ترانسپورټرانو ته د اربونو روپیو زیان اوښتی دی. د شمالي وزیرستان انتظامي او پوځي چارواکي وایي چې هڅه کوي چې پر غلام خان بندر او په ضلعه کې پر سړکونو د سوداګرو او ترانسپورټرانو تا اسانتیاوی برابری کړي. پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتي بهیر د رونوالي لپاره پر اندېښنو سربیره له عامو انتخاباتو پریکون نه کوي او د خپلو غړو د نوماندۍ کاغذونو په ردېدو ضد سپریم کورټ ته ځي. د ګوند مشر بیرستر ګوهر خان پرون د اردو ژبې له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د جنوري پر درېیمه د تحریک انصاف له بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته د ګوند د نوماندانو نومونه اعلانوي. دا ګوند وایي چې انتخاباتي کمیشن د شاوخوا 90% سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونه رد کړي دي، خو کمیشن وایي چې د هغو کسانو د نوماندۍ اسناد رد کړي دي چې پر ضد یې مقدمې دایروي. او په ایران کې د څارویو د غلا په تور 15 کسان اعدام شوي دي. د مشال راډیو ایرانۍ څانګې ویلي دي چې پر هغو کسانو تور و چې د تهران په لویدیځ کې له کلیوالو سیمو څخه څاروي غلا کړي ول او په دې توګه یې عامه نظم زیانمن کړی. مشال راډیو ته غواګیاس د کاتولیکي سویانو مشر پوپ فرانسیس په غزا، اسرائیل، اوکراین او سودان کې د جګړې له کبله د خلکو پر مرګ جوړه خواشینی څرګنده کړې ده. نوموړي پرون د 2023 زیږیز کال په ورستۍ وینا کې ویل چې هغه کسان چې د جګړې دوام غواړي باید خپل ضمیر یا وجدان ته غوږ شي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. پوپ فرانسیس دا غوښتنه پر داسې مهال کړې چې اسرائیل په غزې کې عملیات سخت کړي دي او وزیر اعظم ویلي دي چې جګړې ته دوام ورکوي. د اسدالله لودین رپورټ.
د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د 2023 کال په وروستۍ وینا کې د جګړې له کبله پر بشري مرګ ژوبلې خفګان څرګند کړ او د وژل شوو ارواحو ته یې دعا وکړه. پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ په واتیکان کې د خپلې وینا پر مهال د اسرائیل او غزې، د روسیې او اوکراین او د غراز سودان او برما کې د جګړو او تاوتریخوالي یادونه وکړه. نوموړي له هغو کسانو چې همدې جګړو کې ښکېل دي غوښتنه وکړه چې خپل وجدانونو ته غوږ کېږدي او تاوتریخوالی بس کړي. دایوای د کال په پای کې باید جرأت وکړو او لزان وو پښتو چې د وسلوالو شخړو لکبله د څومره انسانانو ژوند متاثر شوی، څومره کسان وژل شوی، جګړو څومره ویجاړی، رانز او بیوزلی رامنځته کړي. زه هیله لرم هغه کسان چې دغه جګړو ته لیوالتیا لري د خپل وجدانونو غږ ته غوږ ونیسي. پاپ فرانسیس تر دې وړاندې په ورته نورو ویناوو کې د نړۍ په کچه د جګړو د پای ته رسولو او په ځانګړې توګه د اسرائیل او حماس ترمنځ د بشري اوربند غوښتنه کړې ده. نوموړی خپل غوښتنه داسې مهال بیا تکراروي چې اسرائیل پر غزې تړانګ عملیات سخت کړي او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه جګړه به څو نورې میاشتې هم دوام وکړي. اسرائیل ټینګار کوي چې له حماس سره چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګره ډله بولي، اوربند د حماس د بریا په معنا دی. نړیوال واژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس پرون یکشنبه هم د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې د اسرایلو د بریدونو د دوام خبر ورکړی دی. اسرایلی پوځیانو په وروستیو عملیاتو کې د جنگیالو تکو پر مټ د کډوالو کمپونه په نښه کړي او ځمکني ځواکونه یې هم د خان یونس دننه پر مخ تللي دي. حماس سخدریز ډلې د تیر اکتوبر میاشتې په اومه نیټه پر اسرایلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نور یې برمته کړل. د همدې بریدونو په ځواب کې اسرایل پر غزې درنې بمباری او ځمکني جګړې پیل کړې چې د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا 1602 فلسطینیان پکې وژل شوي او 10000 نور ټپیان شوي دي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی یوازینۍ اداره ده چې غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیرې خپروي او خپلواکې ادارې په دې اړه څه نه وایي. دغه وزارت بیل دی چې د ملکیانو او وسلوالو توپیر وکړي. د یکشنبې په ورځ ویلي چې یوازې 13 ساعتونو کې 115 فلسطینیان وژل شوي دي. بلخوا د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې په کلا بند شوې غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکېچ سره مخامخ دي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډي اي او ولیکئ.
مشال رادیو ته غواګیاس په پکتیا ولایت کې یو خصوصي بنسټ سباندې زر زدکونکو ته د زدکړو درې میاشتنی وړیا ژمنی کورسونه پیل کړی دي. په دې کورسونو کې زدکونکو ته ریاضي، فزیکس، کیمیا، پښتو، انګریزي او ځینې نور مضمونونه ښوول کیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځي د ډسمبر تر نیمایي وروسته درې میاشتې رخصت یا چوټي وي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
دا د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د یو خصوصي بنسټ لخوا ژمنۍ ښوونیز کورس دی چې د دې ولایت سباند زر زده کوونکو ته د یو شمېر درسي مضمونونو د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. پکتیاوال زده کوونکي وایي د لوستونو او ښوونځیو سره یې مینه ده، خو د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوي نه لري. یو تن زده کوونکی عبدالرحیم مشال رادیو ته وویل:
دلته زمونږ د زیاترو زده کوونکو د مالی وضعیت ډیر سره خراب دی. باید مونږ د نورو هغه زه هم ډیره هیله لرو چې مونږ ته باید داسې نور کورسونه هم پلار واچوي.
په پکتیا کې د ژمنۍ ښوونیزو کورسونو زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د ډیرو خلکو اقتصاد کمزورې دی او هغوی دې ته اړتیا لري چې ځینې بنسټونه ورته د وړیا زده کړو زمینې برابرې کړي. د پکتیا یو بل زده کوونکی شاه فیصل مبارز وایي:
دلته خو فزیک ده او ریاضي ده او کیمیا ده او د تر څنګ استاد موږ ته مثلثات هم شروع کړي دي او کور کارونه هم دي، خو درسونه هم وایي زیات.
ژمنی کورسونه او د کانکور د ازمینې پروګرامونه د هغو زده کوونکو لپاره ډیر مهم دي چې هغوی د کانکور ازمینې مخې ته لري او غواړي د خپلې خوښې سره سمو پوهنځیو ته لاره پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو بل زده کوونکی اسمت الله الهام ویل:
واقعاً دغه کورسونه د یو شاګرد لپاره د کانکور په برخه کې ډیره مرسته کوي، چې بل دا خواله دا چې د ځینې شاګردان د اقتصادي وضعیت ډیره خراب ده، یعنی خپل د افغانستان حالت د اقتصاد
د ژمنۍ زده کړو د برنامې تابعیا کوونکي له حکومتي ادارو، نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو غواړي چې د افغانانو د نورو اړتیاو په خوا کې د دوی د زده کړو بهیر ته هم پام ډیر کړي. د همدې کورس مسؤل عبدالله عابد وویل:
دوی ته هغه اساسي مضامین چې مکتب کې ډیر اساسي مضامین دي لکه ریاضي، فزیک او کیمیا، د وم نه تر دولسم پورې ریاضي، فزیک او کیمیا تدریسیږي، او د ټیټو سیمپو ته د اول نه تر شپږم پورې دوی ته اسلامیات، لیک او لوست او همداشان په ریاضي بخش کې کار ورسره کیږي.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د نورو برخو په خوا کې د جګړو او ناامنیو له کبله د ښوونې روزنې بهیر هم اغېزمن شوی و، خو په ټوله کې پکتیاوالو د خپلو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر ته پام ډیر شوی او کوښښ کوي چې اولادونه یې نالوستې پاتې نه شي.
د مشال ریډیو د سه شنبې یعنی ورځې 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوانی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال رادیوي مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
مشال رادیو ته غواګیاست او 2023 زیږیز کال ختم شوی نوی کال دی. 2023 زیږیز کال په پاکستان کې د میشتو افغانانو لپاره سخت و. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغانانو ایستلو ته دوام ورکړی دی او تر اوسه یې څه باندې 15 لکه وګړي هیواد ته ستانه کړي دي. حکومت وایي دا کار د ملي امنیت لپاره مهم دی. چارواکي دریز لري چې یوازې بې اسناد بهرنیان باسي، خو افغان کډوالو په بیا بیا مشال راډیو ته ویلي دي چې پولیس یې پر اسنادو لرلو سربیره ځوروي او رشوت ورڅخه غواړي. د افغانستان د افغانانو پر ضد د کاروایۍ لومړی په سند صوبه کې پیل شوې. له هغه ځایه زموږ همکار نیاز علي دا راپورټ راستولې دی.
په پاکستان او په ځانګړې توګه په کراچۍ کې میشت افغان کډوال وایي چې په 2023 کال کې د پاکستان د نگران حکومت له لوري د افغان کډوالو په اړه ځینې پریکړو یې ادي ژوند سخت اغېزمن کړی دی. د دوی په وینا هغه پریکړه چې له مخې پولیسو او نورو ادارو دوی نیولي، ځورولي او اوس هم له سختو مشکلاتو سره مخ دي. محمد ولی افغان چې د 13 کالو راهیسې په کراچۍ افغان کیمپ کې ژوند کوي، نوموړي د دیسمبر په 1 مشال لیډیو ته وویل د پاکستان حکومت پریکړه کړې وه چې ټول بهرنیان به اوباسي، خو دا پریکړه بیا یوازې په افغان کډوالو عملي کړې شوې ده.
2023 په پاکستان کې د پښتنو افغانانو لپاره ډیر تکلیف دی کال وو، ډیر دغه کال وو. په دې کال کې د پاکستان ریاستی ادارو د قانون په نام نهاد نامه باندې افغانان ډیر وزورول. په نام نهاد نامه موږ په دې وایو چې په دې ملک نور هم داسې ډیر خلک اوسیږي چې هغه د پاکستان اوسیدونکي نه دي، هغه د مختلفو ملکتو سره دغه لري، واغه ته دوی شناخت ورکوي، تحفظ ورکوي، او د پښتانه افغانانو سره چې دوی رویه مختلفه ده، د تضاد ده.
د کراچۍ په یاد افغان کیمپ کې میش حاجی عبدالله وای چې په 2023 کال کې پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو سره چې کوم چلن کړی دی هغه ټولې نړۍ لیدلې دی. خو نوموړی وایي چې هیلمن یو چې په نوي کال کې به افغان کډوالو ته په پاکستان کې ورپېښې ستونزې سره کمې شي او د ژوند چارې به یې سخه شي.
2023 خو 23 کال خو ختمه شو، او د افغانانو سره چې څه د پولیسو طرفه چې څه اقدام شوی اوس تاسو ته ټول دنیا ته معلومه ده، او امید لرو چې د 23 کال یو خیر کار لی چې افغانانو ته څه مطلب د جنجال او دغه مشکلات هم خدای خلاص کی، او دغه حکومت هم امید لرو چې د حکومت پاکستان خو وضعیت وکي.
د پاکستان نگران حکومت د اکتوبر په 3 بی اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر د 1 د وتلو ویلی وو، او بیا د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو په زور ایستلو بهیر پیل شوی دی چې لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو بندي کول، ایستل او زورول دی په سمدستي توګه ودروي، او هغه افغان کډوال چې افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ دی د هغوی خوندیتوب ته دوام ورکړي. د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستان سخار اسلام آباد او بیا د بیلابیلو صوبو نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا روان دی. خو بسنه بیا په ځانګړې توګه په کراچۍ کې د پولیسو لخوا افغان کډوال نیولي او زندانونو کې اچولی شوي. په افغانستان کې د واکمن طالبانو حکومت په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار د دیسمبر په 1 مشال لیډیو ته وویل په 2023 میلادي کال کې یوازې په کراچۍ کې 4,953 افغان کډوال پولیسو لخوا نیولی شوي او زندانی شوي. سید عبدالجبار وایي اوس هم شاوخوا 800 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې لا بندي.
په دغه یو کال کې 3,350 افغانان چې په زندانو کې وو هغه موږ خوشي کړي دي، وطن ته راستانه شوي دي. همدغسې 1,500 پورې هغه کسان قانوني دستاویزات درلو، دا په دغه 3 میاشت شاوخوا کې نیول شوي وو، هغه هم موږ خوشي کړه، هغه دلته ورو کې پاتې شوي دي. دا دغه 3,350 نه علاوه دي. خو دغه سره چې دي زایشی 4,953 کسان جوړیږي چې موږ د زندان نه آزاد کړی دي. دلته چې کوم کریک ډاون شروع شو د افغانانو په خلاف باندې دي چې غیر قانوني کسان باسو، په سن صوبې نه تر اوسه پورې دي 1,050 کسان تللي دي په زور باندې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 4,00,000 رجسټرډ افغان کډوال میشت دي، او شاوخوا هم دومره غیر رجسټرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال رادیو ته وګیاست او نوی کال شروع شوی دی. د خیبر پښتونخوا ډیری اوسیدونکو چې دي 2023 ته هیله مندي، دوی وایي چې انتخابات وشي او منتخب حکومت چارې سنبال کړي نو د پاکستان اقتصادي ستونزو ته به پام وکړي او د خلکو ژوند به ښه کړي. ځینې نور بیا زیات هیله مند نه دي. یو وایي چې په پاکستان کې چې په خوا د شیانو بیې لوړې شوې دي نو د اقتصاد پر ښه کېدو سربیره بیا نه دي ټیټې شوې. د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی له ځینو کسانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
عام خلک وایي 2024 کال ممکن ده، د پروس کار نه خوي. خلک وایي هر کله انتخابات شو د فروری میاشتې وروسته به هر راتلونکی حکومت په معاشي او اقتصادي پروګرامونو د جوړولو لپاره کار وکړي. دوی وایي که ارزانی رانله نو موجوده قیمتونه ممکنه ده په ځای خو ودرېږي. اجمل خان د پېښور اوسیدونکو دوکاندار دی، مشال ریډیو ته وویل
د هر سړي دا هیله ده او ناستې په دې انتظار چې د انتخاباتو شو د ملک د خیر خدای پاک استحکام راولي او نرخونه هم کم شي او خوشحالي راشي. نو دا دوه درې کاله چې کم تیر شو د ګرانۍ یو لهر تیر شو نو دا د برداشت نه وتی دی. لږ دالونو ته وګوري او کورخې ته وګوري او چینو ته وګوري، د دې امکانات نشته چې یاره کم شي. لږ چې ودرېږي دا هم غنیمت دی. جی
اسدالله خان یو بل ځوان دی، هغه د ماشوخیلو اوسیدونکی دی، په یو دوکان کې پاتر لزر د میاشتې په تنخواه کار کوي. مشال ریډیو ته وایي 2021 او 2022 کې د کلی بجلی ډیره خرابه شوې، خو هم په دغه کلونو کې ډیر سیاسي اړې غړې وو نو دوی هیڅ یو چاته خپل شکایت نشو وړاندې کولی.
زما تل زر تنخواه تل زر په کې ځان وړو نشم اخیسته، ما ګاډي خرچ نه پوره کی سم خو بس گزاره کو.
نو دغه نوی کال نسه تاسو توقع شته؟
بس ان شاء الله توقع شه، ان شاء الله چې الله او خیر کړي ژوند به کې خوش ان شاء الله.
نور سید خان د ګاډو مستری دی، هغه وویل پاکستان کې چې کوم سیز ګران شوه هغه کله هم واپس نه دی ارزان شوه. او دی وای د ده هیڅ تمه نشته چې ګنې ارزانی به بیا راشي او نه بګنی د بجلی او یا ګیس په شان د سہولت اسانتیاوې پیدا شي.
بجلی خداسې حساب دی چې زمونږ ځای کې خو مونږ بجلی و نه کاته او نم ګریزر او دام لګول او نه پکې وبه ګرمې شو نو موبایلونو کې چارجون هم نه یم گاډو کې چارج کو. زمونږ خو نشته چې دې کال به خوشی لا به خو راځي لا به خو نه بجلی شته او نه ګیس شته او مونږ ایدوم رضیاته چې کله سنجی نه او کله پټرول نه او کله ارسی او شین او کله بل شین.
د دسمبر د یو دیرشمې او د جنوري اولنې په شپه وفاقي حکومت د خاورو تیل 2 روپۍ ارزانه کړي، پېټرول او ډیزلي په پخوانی قیمت برقرار هم ساتلي. دغه قیمتونه به د 15 جنوري پورې برقرار هم وي. نور رحمان نومي ځوان چې خپل کاروبار کوي، مشال رډیو ته وایي که معاشي حالات ښه شو او که نه خو دومره ده چې د دوی به یو څوک پیدا شي چې ورته خپلې ستونزې وړاندې کړي. نو هغه څنګه
غلمنګ دې پدې ور سکروټ باندې خو بجلی بالکل ټکیږي نه. نو کای مې نه پې کې نه سونو موږ بور شو ان شاء الله کچر ته وشو شو غینه بس نور خو الله داسې څو نگران دې سوچاتم نشوټلې.
د دغه خلکو یو خبره چې یو شان وهغه دا چې د 8 فروری د عامو ټاکنو سره بګینی کاروباري حالات او ځنی هغه لکه ګیس او بجلی هم خشي او دوی دا وجه خای چې ګره د سیاسي ډل حکومت په جوړ شي او هغه به ممکن نه د عوام دوسته پالیسي هني جوړی کی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پی خبر.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونی خبرونه سروې کې ل مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوئی مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروې اونی خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
اوردونکو سروې خبرونه د خځو لاسته راوړنو ته ځانګړې شوې ده. ژوندۍ خبرونه د سبا به دا خبرونه خپریږي په ژوندې بڼه باندې سبب پکې ملمنوي. تاسو دا خبرونه په یوټیوب او په فیسبوک ژوندې هم لیدلی شئ. زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، هغه در سره خوښ کړئ، او په یوټیوب باندې زموږ څومره ویډیوګانې دي هغه ټولې خپریږي. لدې پرتال ته زموږ مستند فلمونه ډاکومنټریانې هم پرتی دي. نن سهار تاسو ګورئ یو یوټیوب ویډیو ولیدله، ډاکومنټری مو ولیدله، مستند فلم مو ولیده چې هغه د لکی مروت د شاه حسن خیلو پیښې ته ځانګړی شوی و. په هغه فلم کې د هغو خلکو کیسه شوې ده چې څه باندې یوه لسیزه مخکې په شاهن سلخیلو کې د جنوري پر لومړۍ نیټه د نوي کال په لومړۍ مازیګر د والیبال میچ پر مهال په برید کې ورته مرګ جوب لا وخته و. دا غوی له کورنۍ سره په هغه ویډیو کې خبرې شوې دي. نو هغه ویډیو تاسو په یوټیوب باندې هم وګورئ، پر فیسبوک مې در سره شریکه کړې ده نن سهار وختي. او له دې پرته تاسو به کولای شئ چې هغه ویډیو ل خپل ملګرو سره هم شریک کړی، او یوټیوب چینل هم ل خپل ملګرو سره شریک کړی. اوس ورزو بل رپورټ ته په خیبر پختونخوا کې خبريالان وایي چې 2023 زیږیز کال تیر شو خو مشکلات کم نشول. په هغه صوبه کې ډیری خبريالان د وسلوالو او امنیتي ځواکونو لوري لګوا خون سره مخامخ دي. د حکومت تی محدودیتونو لوجې د رسنیو ازادي اغیزمنه شوی او معلوماتو ته لاسرسي کم دی. د پاکستان حکومت البته په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د رسنیو ازادي تجمن دی او د خبریالانو خوندیتوب لپاره قانون جوړ کړی دی. وسیم سجاد په 2023 زیږیز کال کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې پریس فریډم نتورک په خپل کلینی رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې صحافیانو ته په دړکو او خطرو کې په کال 2023 کې 80% سیواواله راغلی دی. بل اړخ ته په نړیواله سطح د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې ریپورټرز وداؤټ بارډر په خپل ویب سایټ لیکلي چې پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژونکي ملکونو کې یو دی، چېرته چې هر کال د درې یا څلور صحافیانو وژنې کیږي. د یادو راپورونو په اساس د خیبر پختونخوا په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صحافیانو ته د خپل کار کولو په لار کې مشکلات ورپیښ دي. د قبایلي ضلع باجوړ صحافي بلال یاسر دغلته صحافیانو ته ورپیښې ستونزې مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړې.
دلته د روانو هدفي وجنو د وجې زمنګ صحافت او زمنګ کار او زمنګ زیار هغه ډیر زیات محدود شوی او په دې کال کې ډیر زیات هدفي وجنې وشولې. دلته دلته زیب زیب هم دماکی وشوي، نو دغه بدمنۍ او دغه دهشتګردۍ زمنګ په صحافتي ژوند باندې ډیر بد اغیز واچو.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي اداره پریس فریډم نتورک هر کال خپل راپور د مئی په میاشت کې خپروي. یادی ادارې د روان کال په راپور کې ویلي چې د صحافیانو پر ضد په کال 2023 او 2023 کې یو سل سلویخ د دړکو پیخي راپور کړل شوی دی. په یاد راپور کې د صحافیانو باندې د حملو شدت، فزیکی بریدونه او ګواښونه یاد کړل شوی دی. د پیښور مسرت الله یو د هغه صحافیانو دی چې د کال 2023 د جون په میاشت کې پی د هغه په وینا د خپل کار په وجه نامعلومه کسانو حمله کړې وه او زخمی کړي وو. مسرت الله خپل قصه مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
سپورټ ډایرکټر د مین گیټ موز میو کور هو ته ما او ما زیګر او د گیټ مخه ته اکثر ډنګیو پس پما باندې و غزارونو خپل پسري ولم په ملایو ولم ما په کوم یو خل نړیوال می خپل اغي خو خیر دغه شو بیا د سپټال تر عالم او اخی لکه دم د پښاب اسلام مرګري کوم و غیر حال خبرې وکړي او چې کله پدی باندې پولیس باندې پرشر راغی نو اغي بیا دی باقي گرفتاره مکړي کسانې راوستل. خو زه دا ویل غواړم چې اسی د پریس د ازادې خبره کول غواړي کنه سو دا سی اسی غلط دی.
په پیښور کې د صحافیانو اتحادیه خیبر یونین اف جرنالست وایي هر څوک د پاکستان د آئین آرټیکل 19 هر انسان ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي. خود بی وای په خیبر پختونخوا کې د صحافت د ازادۍ وزه ورځ تر بلا په غورځېدو ده. د خیبر یونین اف جرنالست مشر ناصر حسین مشال ریډیو ته ویل
میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2023 بھی وہی تھا جو آج
زه فکر کوم چې کال 2023 هم غشان دی او څنګه چې د نن نه شل کال مخ کې وو ټول ملک کې صحافیان محفوظ نه وو. چا چې هم دا خبره کړې وا هغه زورول شوی دی کده ادارو له خوا دی او کده عام خلکو له خوا. زمونږ ډیر ملګری وحل شوی هم دی. د چا چې خپل میند کې شخړه وي او صحافی رپورٹ کی نخل کے اوبل تسنوائی او صحافی ٹارگٹ کری
بجائے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے وہ صحافیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔
دا خبری اب جرنلسٹ مشر ناصر حسین دا حکومت نختن اوکڑ چ صحافیانو دا خوندی سات الپارا کوٹلی گامو نپور تکڑی۔ وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور۔
مشال تا غوگ ونیسی او ل روانو چارو زان خبر کړی۔
اردونکو دې خبری گړی ورستای رپورٹ چې دی هغه د ناامنیو پاړه د حکومت او شنون کې وایي چې په 2023 زیږیز کال کې په خیبر پختونخوا کې ناامنی زیاته شوه۔ د حکومت په وینا د کال له پیله د ډسمبر تر 29 پورې په صوبه کې لسګونه وړې او لوی حملې وشوې چې په کې سلګونه ولسی وګړو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته۔ په همدې حال کې امنیتي ادارو هم د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړ۔ په 2023 زیږیز کال کې د ناامنۍ تر ټولو زیاتې پیښې په شمالي او جنوبي وزیرستانونو او د صوبې په جنوبي ضلعو کې وشوې چې پر ضد خلکو پراخې مظاهرې هم وکړې۔ عمر وزیر په 2023 زیږیز کال کې د امنیت وضعیت ته کتنه کړې ده۔
د تیرو کالونو په څیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نورې امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي۔ 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي۔ 2023 کال کې انتظامیه چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر سلويخ پورې خودلې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر سلور سلويخ ته رسی۔ تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر او سلويخ وو چې په هغه بریدونو کې هم تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم ځنا سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري وژل شوي ژوبل شوي ول۔ د نوړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر شپېته ورکړل شوی وو، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته وو۔ د میرعلي اوسیدون کې ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې، په وار وار دغلته خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه یې تکرار کړې چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي۔
نه صرف دلته کې په ټولنه زیاتې حملې شوې دي، بلکې وار په وار دلته پرشن هم شوې دي، خو مقامي خلک بار بار په دې علاقه کې د اپریشن ضرب اعظم نه پس یو مطالبه کوي چې دوی ته د امن پر ځای کړی شي۔ د بده مرغه دلته ټارګیټ کلینګ، خودکش دمه کې او د نه علاوه دا فورسز باندې ټیک مسلسل روان دی کیږي۔ پریشن ضرب اعظم نے یو کال پس خو امن و آئین پس بیا بدام نے چکو مدہ پائی کے ہر کال اضافہ کی گی۔
دا هدفی بریدونو پر تا شمالی وزیرستان کے 2023 کال کے 15 زانمرگی بریدونا شوی چه پکې ګڼ فوزی، پولیس او ملیشا ځواک سرتیری وژل شوی ژوبل شوی دي، خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسیدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوی۔ په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوی ول۔ د خیبر پښتونخوا ترهګرۍ ضد پولیسو څنګه او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبه کې د ترهګرۍ 1050 پیښې شوې، چې دغه پیښو کې په ټوله صوبه کې 420 امنیتي سرتیری، پولیس او عام ولسی وګړي وژل شوي دي۔ د وسله والو ضد 2501 کاروایي شوې چې پکې 255 وسله وال وژل شوي او 912 نیول شوي دي۔ د ریپورټ تر مخه 2023 کال کې وسله والو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګرۍ بریدونه کړي چې 201 حمله یې پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي۔ د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار وستل کیږي، وسله والو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسله وال یې وژل یو نیولی۔ مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول، خو د وسله والو ضد د زرو نه زیاتې کاروایې شوې چې پکې مهم وسله وال کمانډران او نور گن وسلوال وجل شوی او گن یې گرفتار کړی هم دی په مختلفو هدفی بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسلوالو گینګ یا گروپونه یې په نخه کړی دی بنو لکی مروت ټانک او نور سیمو کې کامیاب عملیات ترسره کړی د پاکستان فوج اماڑی کو سانگے درا پور ترمخا 2023 کال کے پٹول ملک کے سلور ویرزر و نزیات عملیات شوی چپکے 1555 وسلوال وجلی شوی دی او دا دوی دا بیان ترمخا دا وسلوالو دا وجنش میر دا تیروش پگو کالونو پا پرتلا پا 2023 کال کے زیاد تے عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه